درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورسی لاس په جیدی دا هم د دې سات خبرونه چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډافور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې موخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې غږ وکړ چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوې او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې $1 میلیارډ پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورپیل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سولې ساتي ځواکونه وایي په ناقورا شارګوډي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او د سولې ساتي ټپیان شوی دي. زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې. د پخوا په شان تمغه شانتي جگه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رات شویو پناغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو شپې پیدا سو انجلی پیدا سو اوب شروع سو وی انجلی پیدا سو انجلی نو دیدنی شروع سو تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي للمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې ده چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراز وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلي خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د بربادې سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوي دي، په زرګونو یې خلق ورک دی. ماندې بے وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دي. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دغه وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه و.
د نننۍ جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همغږونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلې چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پاکستانی ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅې وکړې چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو دپاره یې تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډسټرکټس مسؤول یا کوارډینیټرز ونیول، د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دوی به د پاکستان ریاست چې کوم پنځه اویا کلنه ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل، او د هر ډسټرکټ څخه به په سوونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانسي او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راونه رسیږي. بیا دغه وروسته په مشر منظور پښتون باندې درې واره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کړي. خو بیا هم په هغه کې هم دوی د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او تر پښتني ارادو هیڅ داسې یو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیره ستره جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستانی ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سوې، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډېر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لویو لویو غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مه راځئ که وره لاس، بیا به د دې نتایج ډېر بد وي. د دې ټولې ارادې دا وي چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي، او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې دپاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو پنځه اویا کلو کې چې دې کوم ظلمونه کړي دي هغه ونړۍ ته ښکاره کړل شي. خو موږ پی ټی ایم به پنځه اویا کاله د کیسه خوانۍ سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهیده پورې، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا
تر وړ مورز تر شهیدانو پورې موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو، هم په وطن کې، هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبری کیجی او څه پریکړې به پکې کیجی؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو څه څنګه ځان خلاصولی سو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایي چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کې په دونه وخت کې ومنلې، خو ټیک دی بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلوو، ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبه منلې نه وي. مننه.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. از فرشته سها کیما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع ده د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبلنه وی یی مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنی میلمنی هم شته دي، هغه سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعال میرمنه نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعال میرمنه ګلی ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت او پانځه فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعال نازیه نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنۍ دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. کا ملمنۍ را سره وسلی زماغه کاوري. سلامونه میرمن نظیفه جلالی، خبرونه ته خره غلی. میرمن غلی ولی، تاسو هم خبرونه ته خره غلی. ډیره مننه،
زستاسو ژغلرم کورودان.
میرمن جلالی، تاسو نه بای پایلو کو باس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زمونږ د نن ورځې د خبرونه باس د خزو د میراث حق د یک شروع وکړو. په کتا سو د شرعي لحاظ نه یو څه لاند وضاحت ورکړي، خزه په اسلام کې د میراث حق لچا نه وړي، او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی د میراث وړي هغه کم کسان دي، او اندازه ای څومره ده؟ مهربانی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ګرانی خوري. په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسایلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندی آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې کچیرته وې میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په قاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري، چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوک نه لري دغه د مال یا ملکیت چاته رسیږي. پر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلی قواعد ټاکلی دی چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق باندې یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وړي او همدارنګه خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمایي حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چېرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه، یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چېرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري، میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نه وي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامونو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په څه خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه و په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې که چیرته که مړی اولاد ولري، والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنې کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ونه لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په صورت نساء کې په یو لسم دولسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقه اصول په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق له باندې خبرې وسی. خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستانو ته ورکړل. او یو بل خبره په آخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص عمر نسم ورکولی، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې مش په څلور دېرش ولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مش په څلور دېرش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطحه په دغه برخه کې ډیره کمه ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی، دې برخه ته راشو، په دې برخه به واضح خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړله، ډیر ښه وضاحت مو ورکړه، مننه. ورزو میرمن ګلۍ جانې، که دا راته ووایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې، په قرآن شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې د میراث حقوق واضح شوی دی، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کېږي، دوی د دغه حق بې برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. دغه رقم د لکه نظیفې خور چې روشنایي پر واچوله، د قانوني او د تعینېدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلي او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پېژندل شوی دی او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوی ده. راغلو په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا فرض موږ تاسو په وطن کې دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستی پکې راځي چې دلته کېدلی شوی لکه په تیرو سیسټمونو کې فرضاً که دلته دولتي پشتیبانی درلودلی یا قانوني یا داسې دولت وای چې قانون یې وشاته ولاړ وی او دولت د قانون وشاته ولاړ وی، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر د عمل په ډګر کې هم ډېر ښه پیدا کېدلی شوی. خو اوس فعلاً متاسفانه د ډېرو مرئیس موږ تاسو د جنګ قربانیان یو، وطن مو د جنګ په جنگ کې د جنگ په غمیزه اخته دي. نو په لحاظ د دوغه نه ظریف او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلویشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمیل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی ده د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظمو څخه چې د منځه وړی دی هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه یوازې د ښځو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي، په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنګ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیر زیاته مننه میرمن ګلۍ. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول هم خبرونه ته خرغلې میرمن نوري، تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک هلته یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغې ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر اوسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم ده، اما د دې سربیره اوسه پورې ټولنې دا نه ده منلې چې دغه ښځه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اس خو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجدو لخوا یا هم د فامیلونو لخوا دوی ته دا پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهي په اساس خلک دا میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپله ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لارې یوازې نه همدا ده چې خلک باید پوه شي، او د یو لارې همدغه مساجد او ملایان دي چې باید خلق تا د مساجد او د خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول.
مننه میرمن نوري دې برخې ته به بیا هم راشو د حل لارو کې به پر دې وغږیږو. ډېره زیاته مننه له وضاحت نه. مو زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه هم لېږلي وو. دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یوه میرمن ده د شیرین ګلې په نوم چې دې ویلي وو خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي او ځکه دا کونډه ده او ډېر وړتیا اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی ځوریږي. نو ورګرځو میرمن جلالی ته تاسو راته ووایئ چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسؤلیت هم لري شرعي مسؤلیت لري؟ یعنی که څوک خپل خویندو لوڼو دو ته میراث حق نه ورکوي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو ویل ولرئ مهرباني وکړئ.
بله ډیره زیاته مننه. بلقتا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول که چیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول هغه کوم شرعي مسؤلیت چې دوی په غاړه باندې وو یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسؤلیتونه لري هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوی ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي دا څو مسؤلیتونه لري. اول د ګناه مسؤلیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسؤلیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسؤلیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسؤلیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسؤلیت دی که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي پرته له شکه چې الله رب العزت به د دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسؤلیت دی. ځینې اسلامي هیوادونو کې البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورې په تیر نظام کې مدني قانون درلودی په افغانستان کې دغه اوس چې موږ د دې نارې وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي. دا په څه خاطر باندې؟ اساسي قانون نسته دی، مدني قوانین نسته دي، د نور حداقل جزایی قوانین نسته دي، د میراث په حق باندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نوع قوانین نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی زول د دوی څخه پوښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیرې تاسو په میرمنو باندې میرمنې سرکوبوي؟ تاسو میرمنې ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی ولري. نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوئ چې او هغه امر تاسو د کومه کړله؟ چا ته تاسو حق ورکړی دی؟ نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسؤلیت لري چې هغه شخص اظهار کړي د هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په اندونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال د اسلامي هیوادونو ورکوم. البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلی، زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکمه. په د وردګ ولایتونه څو میرمن و ازادي راډیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلي وو او ویلي وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړۍ ورځو کې ویلو چې هیڅوک ښځې د میراث له حق نه نشي محرومولی، خو بیا هم افغان ښځې نه یوازې دا چې د میراث له حق محرومې دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بې برخې دي او ټولنه او د کورنیو او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ ګڼي چې ښځو ته د میراث حق ورکي او ښځې ته نه د میراث حق نه دي محرومې. په افغانستان کې په اوس مهال کې ښځې له ګڼ مر حقونو نه بے برخی دی، خو ځینې خزی بیا هم ارتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې خزی کونډی دی، ماشومان ورغاړي دی، نو ټولنه په دې باندې پوسیږي چې د خزو حقوق څه دی، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کم شي. په دې اړه مریم هم ازادي رادیو ته ویلي دی، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه، دوکانونه ځمکه او هر څه یې ځان ته ګرځولي دي، زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمنه د میراث غوښتنه کوي نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي، یو هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله، نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په منځ کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دا خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وی چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي؟ مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهېږم چې دغه حقوقي مسؤلیت یا چې قانوني مسؤلیت یې ډېر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسؤلیت لري، قانوني مسؤلیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي یا خپل خور ته میراث ورکړي یا خپل د ښځې د میراث حق، یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکړي، هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي، ځکه حق دی او باید واخیستل شي. نو په تېر نظام کې موږ مدني قانون درلودی، موږ اساسي قانون درلودی، موږ یو د جزایی دیوان درلودی، مشخصا په محاکمو کې د کورنیو چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې، چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبانو تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نشته دي، او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نوه حقوق نشته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې نن یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزي ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، چې آیا غوی هم خپل په دغه حق باندې پویږي؟ په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډیر زیاته مننه میرمن جلالی. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه کې دغه خبره به راواخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو که تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی څنګه په لیکه ته سلامونه خپل نوم راته وایي د کم زیمواړي کني ولې ده
السلام علیکم پرشت ته سلامونه وایم تاسو ملونه ته سلامونه وایم سلطان محمد رشام د کندهار ولایت
علیکم سلام تاسو د خبرونې موضوع اتمنه اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کیه شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته د آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نو ورکول کیږي خو دغه مزور ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېر به سواده ده نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږ ماده یې فرمان نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نسوي او چې د خوند حقوق به دا ورکول کیږي د اتمی په میراث کې نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس لرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا بس په چل ول باندې بس داسې یو قسم خطونه زمونه تور جوړوي ولې خدای د امیر المؤمنین هم هر مسجدی د کاچیر د اتمی دی دا ورکول کیږي د خوند حق نو دی اوس داسې یو چل ول جوړیږي چې د خوند ته بس چل جوړ کی وای دا پلانکین ځکه پلانکین زوی ته ورته دا پلانکین
یعنی په افغانستان کې اوس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی کلونو کې ویلی وو خو د مونږ د راپور لمخې څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و هغه سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نوې خبرې کړې وې ډیر شمیر میرمنې اوس هم په دې برخه کې ستونزې لري تاسو په دې اړه څه وایئ
خور ستونزه په امارت کې نسته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي چې د غزمست وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند راکور کول شوي دي خامخا به ورکړي امارت په دې کې کاچیرې دي امارت هم کاچیرې دي هر چا ته معلوم دي
خو ښځې خو د محکمو نه هم منع دي ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي ښځې له محکمو هم منع کړي دي او د غږ وستلو د غږ پورته کولو نه هم منع دي نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چیرته به ځي محکمې هم اوس په باندې دي د پدې اړه تاسو څه وایئ ځکه پدې وروسته یو کې نوی فرمانونه چې د ښځو پر غږ باندې ولګو تاسو دا څه فکر کوي یا یو ښځه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم دی او دغه غږ باندې هم باندې لګیدلی
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو نو داسې مه کوئ ګور خو زه دام د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی دا د الله او د الله د رسول امر دی دا باید ورکول شي مګر ګوره په محکمه کې دغه وسه بل شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاندو دغه وویل په محکمه کې شدي اجازه لري چې اواز پورته کی دا هیڅ دا ما تبلیغات ور محدود دي دا خبره هیڅ مشکل نه ست اره خور کولای شي محکمه ته ولاړ شي اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي خو چې خور فقط د ورور او د پلار د قرابت چیرې شي نو هغه په دې خاطر نه مراجعه کوي چې وای بیا د ناس د ورور خو به دي چې د پلار خو به دي چې نو زه دا مراجعه کوم مشکل په خوند او په کورنۍ کې دي مشکل په پلارونو او په ورونو په نړونو کې دي مشکل په امارت په حکومت په دولت کې هیڅ مشکل نه ستخوري حقیقت به سره وای ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو عادي خبر یې نو هغه خداش نه دی ویل چې څه د محکمې ته نشلای دا اوس موږ په وطن کې په درلسګونو دغه شپې ستاسو خوند ته خپل حقوق د امارت
په ډیر زیات مننه تاسو پیغام مونږ واخیسته ډیر زیات مننه چې اړیکه مونږ ولا او مونږ سره په باس کې ګډون وکړه یو وسه مورګر زو خپل میلمنو ته میرمن ولی تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریدلې په افغانستان کې په دې وروسته یو کې څنګه چې مونږ تاسو ټول پویګ په خزو د خزو په غک بندیز لګیدلې دی او د ورور موویل چې په مشکل په کورانه یو کې دی په حکومت یا په دولت کې مشکل نشته تاسو تر کومه هاده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولې ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو ویل لري مهرباني
بالکل پرچه خو چې دا د دغه ورو خبرې لږ هیله ورکوم کې وې درشته هم او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخت باندې درشته هم دغه شنه محدودوي چې څنګه یو لارسي او د خپل حقوق څخه دفاع وکړي چې فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دا شی شته نشي محدودولای خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب شته لري دا بیا وروسته خبره ده خو چې یو شزه ذهنان دغه نه اماده سي چې کفار زنه خپل حقوق دفاع وکم څه خپل حق ولارسم خپل حق واخلم نو دا ورور به ول د دې سره دوستي کوي کې دا ورور دې سره نقطه ته اشاره وکړه چې دا بیریږي چې ورور خپل دوستي ورسره کوي کې زه وایم چې کسرې خپل حق واړي د خپل حقوق دغه دایې ولري بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غوړي چې خپل ورور دې سره ختم کړي دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري دا باید دغه واخلي دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کړم نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ځغ پورته کولو د خپل حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي او پاتې شول داسې فرزند دا فرمان صادر سوی دی زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دوغنی په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي ځکه چې څوک واوري تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښ سره دا څه پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښ سره سره یو پدیده ده چې تاسو نه سوویل چې خلک تاسو ته څه فکر کوي مګر تاسو اصلا نه لري چې تاسو په دې نه وکړي او حرکت پر وکړي او زه د هیڅ رقم مدنی دلایل او شرعی دلایل او هیڅ رقم دلیل و دغه شی ته دوی نه لري خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري د مثبت بکګراوند ولري هغه ټول دغه خبره ورته کړی ده او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخبل په پولیسټرګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کوم لوړ چارواکي د خو د امضا شوی خو خیر په هر صورت دا چې دغه رسنۍ سوي دي نو فکر کوم چې یو خبره ستر یو خبره چا کړې ده مګر دا خو نه دغه باید سره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورته غرسې وي نو بعض داسې وخت په وخت دغه یو خبره وکړي چې د میډیا توجه جلب کړي د خلکو توجه جلب کړي ولو هغه منفي هم وي ودې ته مقصد یو غنیمت دی چې رسنۍ سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلې هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري هر څوک یې صرف د یو دهشتګردو د یو تروریستو د یو دغه په هیڅ پیژني دا غوښته نه پر خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټه ټوټه کوي او د منځ یې وړي هویت و هر څه ته دوی دا رقم ورلږي نو په دغه شکل نو بل اخر دوی یې د پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي خپل شزه در فشار لاندې راولي او دغه رقم فرامین صادروي چې د خلکو توجه جلب کړي زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه بې معنی خبره او بې معنی کار دی
ډیره مننه مننه ګل جانې مېرمن نوري امراته په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستې ک تاسو تراسو دغه خزه چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محرومه کیږي نو دا څه غیظ لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې آیا منفي تاثیرات هم لري او کنه مخکې د دینه مېرمن نوري چې تاسو په دې اړه مونږ ته جواب راکړي یو اوریدونکو په لیکه کې راته مونږ زر دی هغه برا واخلو بیرته تاسو ته ګرځو سلامونه خپل نوم راته وویل کوم چې مړی کنیولې
محمد سلاد نن کندهار ته خورجان یاري کنیولې
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل د خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیګو کاته نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ
بالکل موضوع ما اوریدل ده مزه ست رسنی بالکل اورو دلته په کندهار کې ډیره شداستی رسنی اورې به کیږي لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې ول د سلامونه و امر رښتیا هم د به نظر په تایید سره خدا چې دی باجه خونج چې دی لکه دای چې ود چې وایله او د پرورونو د پلار د عامه خواز نه پورته کی او دا چې خونج بیا تاسو مثال به زه درکمه زه خپل د کورنۍ حساب تر کومه چې زموږه وجانی مور ده ناغیه خپل ورونه ویل چې موږ تا ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به زه درته وکړم. خپل خپل د مور کیسه، خپل د سترګو لیدلې حال کیسه درته کوم. هغه زموږ مور ورته وویل ولیا ورور، ما خپل حق در بخښلی دی، زه نه غواړم یا په جز میاشت څه غواړم یا په هغه دنیا. نو دا چې ځینې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکر دی الحمدلله، اوس د اسلامي عمارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، انشاءالله تر یو حده پورې دغه د ښځو حق ورسېدلی دی که خدای کوله، انشاءالله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خوره لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، د رښتیا صاحب څخه چې تا پوښتنه وکړه، هغه دې دی په محکمه کې بندیز پر دې نهسته، دلته موږ د خپلو سترګو لیدلې حال ته که داسې ستونزه وي، ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي، یو عریضه وکړي، یو خپل ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریک کړي. او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوي چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي، په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي، زړه ته لوېږي که نه. داسې هم خوره نه دی بندیز چې بېخي ښځې راوتلی نه شي د کوره، ښځې اواز نه شي پورته کولی. هغه چې هم شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي عمارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه. ستاسو نظر مونږه واخیسته. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا، تاسو راته ووایئ چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي، یا دوی د میراث له حق نه او د دې تر څنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړې اغیزې وکړي؟ ډیر مننه
فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو سنتي هیواد ده، او په دې سنتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي، نو خلک داسې فکر کوي چې اتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې ده، دا ډیر په سنتي ډول مخته وړل کیږي، نو خلک فکر کوي چې دغه په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکول. زه خپل ګرځم خپل پخوانی خبر ته چې دغه عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخته لاړه شي، او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي، په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوه وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي، او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي، او بیا هم د ښځو ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه میړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه اړیکه وساتي، او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ته ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکه په خپل کورنۍ او خپل جامعه کې وساتي، نو د خپل دې حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکړي. نو دا یو اړخ شو د سنتي، او د حقوقي اړخ همدا ده چې بعضې اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي دعوی وکړي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډېر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي، او دوی حتی خپل غږ نه شي اوچته کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه په مجموعي طور ډول په ټول ښځه باندې، نه چې یو ښځه باندې، په ټولو ښځو باندې دغه اغیزه لري. او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي، نو په همدغسې نور نسلونه هم او د هغه شاوخواته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي، او همداسې ده
کلونه کلونه چې داس روان دي، اوس هم روان دي. ډیره مننه نازیه جانې. که تاسو نور څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ.
لا زما همدا هغه چې زه وایم چې کله چې یو خزه وګړي خپل حق نه دفاع وکړي باید ټول خزه په مجموعي سره د هغه باید ورسره ودرېږي او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه خزه سره ودرېږي او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي. بیا هم بیا هغه ښځه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لاندې پوښتنه کتان وکړو بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکړي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د خزو د حقوقو په هوای د خزو په مایس کې او د ټولنې په مایس کې کورنۍ په مایس کې چی تاسو ته د حل لار څه ښکاري باید څه وشي؟
بله خوري زمخ کله دینه چې په حل لار باندې راسم دغه یو غشتنه زده ټول څه کوم هغه دی چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې دننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شزیزی محکمې ته یا د هغوی سره یو شچلن کې ځایغه هم دی او چا په واسطه باندې اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره مکوي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی نو په میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګلو ګلزار دی، نو چې دونه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوونکي نو بیا یې ولی پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ولی دوی مدني قانون ملغا کوي؟ خو پېښو ولوي په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قرآن کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قرآن کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنې هغه خلو تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی وو. دغه خبره مکوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ښه نه دی، دا تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه په د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم ځکه چې کچیر د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچیر طالبان دونه بیا هم مین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي، آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپه ونه لګي چې دا د تیر نظام کې داسې و هغه سی و یو خبرتیر نظام کې څه کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم چې په څه چې په تیر نظام کې ونو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسی، په دا نورو نظامونو کې چې پر راتلونکي کې راځي هغه دی سمسی. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل ګلزار، په تیر نظام کې ته پلچک الوزولې خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري حملې سوي دي او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوي دغه ناحق استدلالونه مکوي. پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبه سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي، ما خپل اسلامیت ویلی دی په عربي ژبه باندې مې نه دا ویلی. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري. د شوزو چارو وزارت نسته دی، د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دی چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي. د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دی چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لیري لیري پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلی او باندو ته دغه معلومات ورسیږي، ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل، هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل. چاته د شوز ژغې به کې اورت بللی وو، حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د شوز ژغ اورت نه دی، د شوز مخ اورت نه دی. نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودې د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه وه.
ډیره مننه میرمن جلالی، ډیره مننه. موږ د خبرونې په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړله چې طالبانو په لومړیو کې دوی د ښځو د حقونو دا دعوه کړې و چې موږ به ښځو ته دا حقونه ورکوو، خو په دې وروستیو کې حتی د ښځو پر غږ هم بندیز ولګوه، او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړله چې ښځې د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غږ بندیز لګېدلی. دا خبره ډیره لري چې دوی خپل حق د پاره غږ پورته کی، کله چې په یوې ټولنه کې د ښځې په غږ بندیز ولګیږي، نو زه فکر کوم دا هغه آخري حد د بندیز ده چې پر یوې ښځې لګیږي چې د دې غږ د اورېدو نه منع کیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبرې موږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته، شو وخت شو خبرونه غواړم علامه ملسه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. مخکې د دې نه چې تاسو ته راشو، یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی، دا به راواخلو بیا تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه. کم ځینه اړیکه نیولې، فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته راګرځو، څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د ښځو خپل ښځې باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غږ پورته کړي، کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد ښه وروزي، خپل زوی ته ښه راهنمایي وکړي، سبا ورځې کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کړي کی دا حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکه خراب نشي، د خپل د حقونو نسترګ پټکی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي، او خپل غږ حق د پاره غږ پورته کړي، د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ډېر ښه، تاسو ولته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کېږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید غږ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږدې راوځي، بیا به نو داسې وي چې هغه واقعي به ته هم دا یوازې ولاړي. د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی شي، او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي. په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغسې دغه وي ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایر شو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغسې وي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین دپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په یو ملک کې دغسې تامین شي. بیا نو که د په ملي ساته کې یا د کلي او بانډو په ساته کې یو ځای ته خطي کېږي، دا به نو د ګوتو په شمېر یو دغې حادثه وي، هغه په هغه باندې بیا دولت یو یا ښځې په فردي شکل په دغه بیا مسؤلیت چې په ورسېږي. سر د سمونی څخه دغه مسؤلیت په ښځو ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حق مچې رژي، تاسو دا وکړي هغه کې زه فکر کوم چې دا بیخي، یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده. دغه سي ټولنه چې څلور کاله دا جنگ ځپلې ده، موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندې دغه دغه دې فکر وکړي چې د دې شکلنۍ څخه او یا ځوان او یا درغل لږ نور سین، یعنی تر هغه ډېر سینې تر خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه پدیدې سره مخامخ سوي، نه دي چې دوی مکتب ته ولاړ سي. فرزند حقوق، د خپل حقوق، د بل حقوق، اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کړي، دغه شرایط یې نه دي ورته پسید کړي. نو اوس بیا چې دوی پر دغه سولې پر دغه مکتب کې د وخت
ډېره زیاته مننه میرمن ولی، ډېره زیاته مننه. زموږ د خپرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپلو خبرو ته ادامه ورکو. بس ته ادامه ورکو، ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو، او تاسو به را سره اوسئ. ډیره زیاته مننه لګډون نه مو قدرمن میلمنې را سره وي، د ښځو د برخې فعالانې میرمن نظیفه جلالی، میرمن ګلۍ ولی، او همداسې میرمن نازیه نوري. ډیره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپو نه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوې وه واورېدله. نور مو په لاس پرم، خدای پامان.